تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې. پر طالبانو د افغانستان د حکومت دا تور به چې اوس د سولې د خبرو دوهم پړاو پیلېږي څه ډول اغېز وکړي د چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
ارګوی طالبانو د بریدونو تګلارې بدله کړې. په غزنی کې لا هم د برمته شوو کسانو برخلیک نه دی معلوم، او په امریکا هند دولتنی امریکا کې د کورونا وایروس د بدلون مندل باندې پیښې ثبت شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگی تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی نن پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا تګلارې برید او انکار دی، او زیاته کړې ده چې وروستیو اونیو کې کابل کې هدفي وژنې طالبانو کړې دي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره، وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هم ویلي و چې د هدفي وژنو تر شا د طالبانو او حقانی شبکې لاسونه دي. طالبانو بیا څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ملکي کسانو، مدني فعالانو او خبریالانو په هدفي وژنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غله ونیول چې له یو کوره یې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز نن رسنیو ته ویلي د غغلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره زر د قصبې سیمه کې له یو کوره وړي وو. په کوم انزور کې چې پولیسو رسنیو ته لیږلی د سرو زرو څو غاړکۍ او بنګلي ښکاري او تورن کسان هم په ظاهره تنکي ځوانان دي. کابل کې د وروستیو کې جنایي پیښې زیاتې شوې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په مشرۍ په وړاندې مبارزه چټکه شوه. د کابل چارواکي او یو شمیر اوسیدونکي وایي د غلا غدیو کچا تر یوې اندازې اوس راکمه شوې ده. تمه ده چې د کورونا پر ضد واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه او ویل
موافقی لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده، آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي، او 3% هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
خاغلی سمسور زیاته کړه چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې بشپړ شي. معلوماتو ته د ورلد میتروز معلوماتي پاڼې د شمیرو لمخې په افغانستان کې له 250 زیات کسان په کورونا اخته شوي او له امله یې هم 2000 تنه مړه شوي دي، خو نارسمي شمیرې بیا چارواکو له دې لوړې ښودلي. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شوو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قومندانۍ ویان احمد خان سیرت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د ولایتي شورا غړو د سیمې قومي مشرانو او مخورو هڅه پیل کړي چې دغه کسان راخوشي شي. دولتي چارواکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو وسوالو طالبانو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په زردالو سیمه کې څو ځلې له موټرو څخه تر 25 زیات کسان ښکته کړي او له ځان سره یې بولي دي، خو وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون مندل باندې مثبت پیښې لیدل شوي چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د وایروس دغه بڼه تر اصلي هغې چټک خپریږي او له نښو نښانو داسې ښکاري چې اوس نږدې ټولې نړۍ ته رسېدلې. د وایروس دغه بدلون مندل بڼه تر اوسه 40 هیوادونو کې لیدل شوي چې کاناډا، استرالیا او دغه راز د اروپا، آسیا او منځني ختیځ ځینې هیوادونه پکې دي. له دې سره د هغو دولتونو شمیر په زیاتېدو دی چې د وایروس د مخنیوي لپاره د وګړو پر تګ راتګ بندیز لګوي. له دې سره سره داسې هیلې پیدا شوي چې تر راتلونکي پسرلي او اوړي پورې به د کورونا پر ضد بېلابېلو واکسینونو ته خلک پراخ لاسرسی پیدا کړي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي. نوموړی د ډسمبر پر 9 د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د واکسینو د ویش پر لړۍ انتقاد وکړ او دا پلان یې وروسته پاتې وباله. د ولسمشر ټرمپ ادارې پلان درلود چې د روان کال تر پایه 40 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. د دې ناروغۍ د کنټرول مرکزونو د معلوماتو له مخې یوازې 12.4 میلیونه دوزه واکسین ویشل شوی او 2.1 میلیونه وګړي د یاد واکسین لومړنی دوزونه اخیستي. جو بایدن ویلي که دا لړۍ د اوس په څیر روانه وي، د امریکا د خلکو واکسیناسیون چارې به میاشتې نه بلکې کلونه وخت ونیسي. منتخب ولسمشر د روانې میاشتې په سر کې ژمنه کړې وه چې د خپلې کاري دورې په لومړیو 100 ورځو کې به 100 میلیونه دوزه واکسین برابر کړي. او د روسیې د څېړنو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانستې ده. دغه کمیټې ادعا کړې چې ناوالنی د ده د فساد ضد ادارې له لوري 100 میلیونه روبل غلا کړي دي. د دغه دوسیې چې 13 ورځ پرانستل شوې، نوې پوښتنې راپورته کړي چې که ناوالنی په دې تور محکوم شي، د اوږده بند له سزا سره به مخامخ شي.
خبرونه مو لازم دي واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده.
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتژۍ ده چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دوی شروع کړي.
د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته به مرکچیان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې پیلوي. دا ډول څرګندونې به د سولې د راتلونکو خبرو اغیز ونه کړي. د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخلو په دې اړه. دا به هم واورئ چې د افغانستان له عامې روغتیا وزارت سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې هم د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست سره مرسته وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې به بیا هم د کورونا په باب واورئ چې د کورونا په نوې بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی و، په متحدو ایالتونو، هند او لاتینې امریکا کې هم موندل شوی او دا ښیي چې دا ویروس د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سرایت کوي. مننه چې ازادي رادیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د سولې موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي طالبان برید کوي او مسؤلیت نه اخلي. دا د دې ډلې د سولې په نوم د ستراتیژۍ یوه برخه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي طالبان غواړي په دې کار سره افغان حکومت د نړیوالو او د افغانانو په ذهنونو کې کمزوری وښيي، څو د ده په وینا یوې کاذبې هیلې سره د سولې په مذاکراتو کې لاس بری واوسي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د 6 ورځې وروسته، یعنی د راتلونکي سیشن بې په ورځ، بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاوي د سولې دوهم پړاو خبرې پیل کړي. دا موضوع له کابل زمو همکار تعقیب کړي. نور جزئیات به انترې واورو. مهرباني.
ولسمشر وانی په کابل کې ورته هغوی ورځنی او ورېدونه د طالبانو د برید او انکار کونو د هغې ستراتیژۍ برخه بولي چې په خبره یې د سولې په نوم یې مختوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د چهارشنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، له دې بریدونو موخه د ویرې، وحشت او ناهیلۍ خپرول دي او طالبان غواړي په دې کار سره د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. خغلی صدیقي زیاتوي له دې کار د طالبانو بله موخه د افغانانو ترمنځ او په نړۍ کې د افغان حکومت ضعیف ښودل دي. سوله دې لارې دوی وکولی شي د سولې په خبرو کې برلاسي واوسي. ولسمشر ماڼۍ وایي طالبان به په دې کار سره د خلکو له کرکې پرته بل څه په لاس را نه وړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینه پال:
طالبان حمله کوي او بیا له څخه انکار کوي. دا یو ډول د دوی د ستراتیژۍ دی چې وروسته له مذاکراتو سره هماله دوی شروع کړي. دوی غواړي چې د افغانستان نظام د خلکو په وړاندې باندې همدارنګه په ملي او نړیواله کچه باندې ضعیف وشي. طالبان د دوو اعمالو په ترسره کولو سره یوازې دا چې د دوی په وړاندې باندې نفرت د افغانستان د خلکو زیاتېږي بله په لاسته راوړنه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل ډیری هغه کسان چې په هدفي وژنو کې لاس لري د طالبانو او حقاني شبکې غړي دي. طالبان بیا د افغان حکومت دا اداره دوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې د افغان حکومت کار بللی او په دې پیښو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. د افغانستان حکومت داسې مهال هدفي وژنې سولې خبرو سره تړلې بولي چې تمه ده د جدي په 15مه په دوحه کې د افغانستان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د سولې بیا ځلي خبرې پیل شي. که هم د ملي مصالحې عالي شورا وایي تخنیکي کمیټه پر دې کار کوي چې د اسلامي نظام تشریح او د سولې تګلاره جوړه کړي، خو د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وایي دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوي او په اساسي قانون کې د اسلامي نظام روښانه تعریف شته. د پلاوی په خپل ټویټر باندې لیکلي د مذاکره کوونکو پلاوی په جوړښت کې پیاوړي قانون پوهان او دینی عالمان شته او د اړتیا پر مهال د نظام د تشریح لپاره به اساسي قانون ته مراجعه کوي، خو که اړتیا شوه د هیواد مخکښو دینی عالمانو او مخکښو قانون پوهانو څخه به هم مشوره اخلي.
بله مننه قدرمن اوریدونکو، او موردل چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت یې نه اخلي مخه کړې ده. له کابل د سیاسي او حقوقي چارو پوه فاروق بشر هم راسره وصل دی. بشر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته او نور هغه چا چې دا سره ارتباط نشي.
بشر صاحب، د افغانستان حکومت پر طالبانو دغه تور داسې مهال پوری کوي چې شپږ ورځې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لورو ملکچیان بیا سره کینی. مخکې د دوی ترمنځ په خبرو کې ویل شوی چې باید دواړه خواوې له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې پر دغو خبرو بد اغېز کوي. فکر نه کوي چې دا ډول څرګندونې به د سولې راتلونکي خبرې تر خپل سوري لاندې راولي؟
بیا هم سلامونه. زه داسې فکر کوم چې طالبانو تر اوسه پورې حسن نیت نه دی ښودلی چې په دغه مذاکراتو کې واقعا دوی د زړه له کومې غواړي په افغانستان کې امنیت راشي، سوله راشي او د افغان ولس مصیبتونه خلاص شي. تاسو پخپله اورېدلی دي او تاسو پخپله نشر کړی دي چې هغه علایم آثار چې دوی دا د بریدونو په هکله پیدا کړي دي او هغه کسانې چې نیولي دي په دې ارتباط څرګند سری په ثابت شوی دی. چنانچې په هلمند کې کله چې د ازادي راډیو خبریال ووژل شو یا ترور شو، که طالبانو چې نیول شوي دي دوی اقرار کوي چې دوی ته پخپله کړي. په همدې ترتیب سره کله چې په ډنګرار کې هغه کېږي داعش یې ملامت کړی یا داعش یې نیول شوی دي. نو له دې کبله دوی په دې ترتیب سره که هر څومره دروغ وایي افغانستان افغان ولس ته دا څرګندېږي چې دغسې انفجار او انتحار او هدفي وژنه چې کېږي غیر له دې چې د طالبانو لاسته کېږي. زه دا داعشان د طالبانو څخه جلا نه بولم، ځکه چې داعشان د طالبانو جلې څخه جلا شوي دي. دوی سابقه طالبان دي یا د القاعده غړي دي. نو له دې کبله داسې باید وویل شي چې تر څو چې حسنیت پیدا نه شي د دواړو خواوو ده او دغه مذاکرات که مخکې لاړ شي دغه مذاکرات به نتیجه ورنه کړي.
بله،
په دې چې یو په بل باندې اعتماد نشته، تر اوسه دوی د افغانستان حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی.
بله بشر صاحب،
مذاکرات چې دوی کېږي وایي
بشر صاحب، له دې مخکې هم ډېرو حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. په تېره بیا د هغو حملو چې پکې ډېر ملکیان وژل شوي یا انټپیان شوي دي، فکر نه کوئ چې اوس د افغانستان حکومت تر یو ډول تر فشار لاندې دی؟ په تېره بیا دغه د وروستیو هدفي وژنو چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان ډېر په نښه شوي، نړیوالو هم ډېر فشار پرې راوستی چې باید د رسنیو د کارکوونکو د خوندیتوب لپاره حکومت جدي اقدامات وکړي، عاملان او پیژني. دا د تیرو 19 کلونو یو بیان ازادي په افغانستان کې وستره لاسته راوړنه بلل شوی. په دې شکل غواړي چې دا توپ یو بل خواته ورګزار کړي، فکر نه کوي؟
زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت دا توپ د طالبانو په میدان کې واچوي، ځکه چې افغان ولس ته دا څرګند دی چې د هغه تاریخ نه چې دغه جنګونه شروع شوي دي، انتحار او انفجار چې شروع شوي دي، په دې کې زیاتوالی راغلی، کموالی دی راغلی. هغه قرارداد چې د خلیلزاد سره طالبان وتړه، په دې کې واضح ویل شوي چې باید اور کم وي په افغانستان کې، او ضمن دا زمینه مساعد شي چې د افغانستان ولس سره دوی یو سوله وکړي. هماغه علت و چې دغه تقریبا 15 زره بندیان یا 15 زره بندیان خوشې شو، او په دې ترتیب سره دی ویلی و چې دا اور کم دا غوږی فرانسه په خپل امریکا او خلیزاد وای چې طالبان هم سره منلی و چې دا افغانستان کې اور کم به وشي او یا دا داخل اجازه نشي دا انفجار او انتحارات حال دا چې موږ تاسو ویلی چې دا انفجار او انتحارات نه یوازې دا چې په مرکز کې بلکې په محلاتو کې دوی پر غافانی پوسو باندې حمله کوي او بیچاره اسکار او وژنې او ملکي خلک وژنې بم چاچول کیږي دا ټول زه فکر کوم دا یو تاکتیک دی چې غواړي په دې ترتیب سره طالبانو نړیوالو ټولنې ته وښيي چې موږ په دې هغه کې له برلاسه یو فنان چې که ستاسو په یاد وي یو وخت دا د طالبانو نمایندګان په دې صورت سره واضح ول چې موږ افریقایانو په ګونډه کړې اوس افغانستان به هم په حکومت نه په ګونډه
بشر
په لحاظ دوی داسې فکر کوي چې د لاندې له لارې نه دوی کوم امتیاز داسې راوړل چې غل دې چې د خلکو نفرت د دوی په مقابل کې زیات شي بله به چه نه وي
لاند که جواب راکې اوس راتلونکي سیشن بیا د دوړو لورو ترمنځ د سولې خبرې پیلې څومره ورته امیدوار یاست چې دا ځل به دا خبرې ډیر وختونه نسی او یو نتیجه به ورکړي
او زه په دې اړین چې دا مذاکره کله چې دوی په هغه کې کړه لار باندې دوه وخت ونیو شپږ میاشتې وخت ونیو دا مذاکرات به حداقل کلونه دوام کوي ځکه چې دوی خپل هدف نه تر اوسه نه دي تر سوی امغه امارات اوس هم دی وايي امارات اسلامي د امارات اسلامي نه دي تر سوی نه دي او جمهوریت دوی نه مانی حال دا چې افغانستان اساسي قانون او جمهوریت باندې ازادي د مطبوعات باندې ازادي د معلوماتو باندې ټینګار کوي نو د دې قبل دغه دوه مهم شرط چې د حکومت شکل او د دینی مسایلو په اړه په ارتباط د ټولو چې د فیزیکو ونرسيږي د دې فکر کوم چې دا مذاکرات وخت وموکي
ډیر مننه د سیاسي او حقوقي چارو په فاروق بشرو چې د افغانستان د حکومت د نوې ادعا په اړه چې وایي طالبان برید کوي او مسولیت نه اخلي دا د دې دلی د سولې په نوم د ستراتیژي او برخه ده او هدف هم دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانانو په منځ کې کمزوري وخی او همې د نړیوالو په وړاندې ضعیف وخی خپل نظر سره شریک او ازادي لرو او هر ورځ د سهار له وجود مخام تر وجود خبرونه کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو د اسدالله لودین هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د اداري فساد له امله سږ کال عواید په شفاف ډول نه دي راټول شوي. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانچ نن ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت هڅه کوي څو د سیستم په الکترونیکي کولو سره له فساد سره کلکه مبارزه وکړي. دا هیله څرګندوي چې د ترانسپورتي عوایدو په بانکي کېدو سره به وزارت کې د فساد کچه راټیټه او عواید به په شفاف ډول راټول شي. د ترانسپورت وزارت د عوایدو په راټولولو کې د فساد خبره داسې مهال کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دغه وزارت میلیونونه افغانۍ زیان کړی. د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی هم د ترانسپورت وزارت د اندېښنې وړ بللی او تیر ورځ د وینا سفر مهال ویلی و چې دغه وزارت له فساد سره د مبارزې لپاره د نویو لارو چارو لټه پیل کړي. د ترانسپورت وزارت مسؤلینو تر دې مخکې ویلی و چې د تیر کال عواید 1.55 میلیون افغانۍ تر رسیدل، حال دا چې سږ کال دغه عواید یوازې 80 میلیون افغانۍ دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات 15% کې زیات شوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د وریجو حاصلات 383,000 متریک ټنه وو، خو د نوې سروې د راپور پر بنسټ روان کال د 50,000 ټنو په زیاتوالي سره دغه حاصلات 440,000 متریک ټنو ته رسیدلي دي. نوموړي ویل تیر کال د هیواد د شولې کروندې 1,28,000 هکتاره وې، په داسې حال کې چې د نوې سروې پر اساس سږ کال د شولې کروندې د 1,950,000 هکتارو په زیاتوالي سره 14,015 هکتارو ته رسیدلې دي. د کرنې وزارت وایي په هیواد کې د وریجو کرکیله او حاصلات د 1,99 مریض کال پرتله په 1,99 کال کې نږدې 15% زیات شوي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو درنوی افغانی او یا پولا یو انګلیسی پاوند یو سلو درې افغانی یو سودریال شل افغانی پنځه سبخت پولا زر ایرانی تومن درې افغانی پنځه لس پولا زر هندی روپی یو زرو پنځه تلوخت افغانی او زر پاکستانی روپی څلور سو نه اوی افغانی.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د کورونا په نوي بڼه وایروس چې لومړی ځل په بریتانیا کې موندل شوی او په متحده ایالاتونو، هند او لاتین امریکا کې هم پیښې ثبت شوي او دا ښیي چې د وایروس دغه بڼه په نړیواله کچه په چټکۍ سره یاد کوي. دا موضوع زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. نور جزئیات به ترې واورو. ملالۍ جان مهرباني.
مننه نوري. تاسو په امریکا، پاکستان او لاتین امریکا، کانادا، استرالیا او لشتر لژه شلو اروپایي، آسیایي او مدني ختیځي وادونو کې د دغه نوي کورونا وایروس پیښې پرون د دسمبر په 19مه تایید شوې. او ویل کېږي چې ټولې نښې نشانې داسې ښیي چې د وایروس دغه نوې بڼه په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده. په دغو ټولو هیوادونو کې د کورونا وایروس نوې بڼه چې واریانت وایروس بلل کېږي پیژندل شوی او له همدې کبله دولتونه ارتوي چې یو ځل بیا پر سفر محدودیت وضع کړي. له دې کبله چې د کورونا وایروس دا بڼه په ډیر سرعت سره انتقالیږي، د اروپایي ټولنې د روغتیا ادارې خبرداری ورکړی چې که ډیر خلک په دې وایروس اخته شي، یو ځل بیا د بستر کېدونکو کسانو او مړینو شمیر زیاتېدای شي. د یادولو وړ ده چې یوه اونۍ مخکې برتانیې د کورونا وایروس د نوي ډول یا واریانت وایروس د خپرېدو له کبله په لندن او جنوب ختیځ انګلند کې محدودیت اعلان کړی و. لومړی ځل د وایروس دا ډول په سپتمبر میاشت کې وپیژندل شو. په داسې حال کې چې دغه وایروس مخ پر خپرېدو دی، د نیویارک، ریو د جنیرو او سیدنی په ګډون په ټوله نړۍ کې د نوي کال د منځلو مراسم محدود شوي دي. پر دې ناهیله کوونکي وضعیت سربیره په 2020 کال کې هیله شته چې په پسرلي او دوبي کې به خلک ګڼو واکسینو ته لاسرسی ولري. شاوخوا ټول اروپایي ټولنې هیوادونو د تیرې یکشنبې په ورځ د واکسیناسیون کمپاین پیل کړ، خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي چې معلومه نه ده چې آیا دا نوی بڼه وایروس به د واکسین هڅې بې ځایه کړي که څنګه. که څه هم امریکا او اروپا د واکسین کمپاین ورو روان کړی دی، اسرائیل په یوازې 9 ورځو کې 15 لکه کسان واکسین کړي چې دا د دې هیواد د نفوس 15% برخه جوړوي. نوري صاحب.
بله ملالۍ بشیر، تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامر دل چې د وایروس نوې بڼه په چټکۍ سره په نړۍ کې د سرایت په حال کې ده، خو تر اوسه پورې دغه نوې بڼې کوم مورد په افغانستان کې نه ده ثبت شوی. په افغانستان کې هم د کورونا رسمي شمیرې یا هغه چې په کورونا باندې اخته شوي تقریبا له 50 زرو زیات کسان پر دغه وایروس اخته شوي دي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې په شپږو میاشتو کې به د کورونا وایروس ضد واکسین هم افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سره هم د کورونا وبا په وړاندې مبارزې په برخه کې د مرستو په لړ کې د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR هم پرون د ننګرهار د عامې روغتیا له ریاست سره یو څه مرسته وکړه. د 45,000 امریکایي ډالرو په ارزښت په دغو مرستو کې 2 وینټلرونه هم شامل دي. نور به د موږ د مشال راډیو د همکار پر دې راپور کې واورو.
د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی په دې موقع خبریالانو ته وویل دا مرسته به د کورونا پر تجریدي روغتون سربیره دوه نورو روغتونونو ته د ټاکل شوي اندازې په اساس ورکړل شي.
دا د ننګرهار حوزوي روغتون د کورونا تجرید مرکز او د فاطمه زهرا شفخانو لپاره دي. په دې کې 9 کلمه حفاظتي وسایل دي چې ماسک دی، ګاون دی، دستکش دی، کیټ دی او هند سانیټایزر دی او 2 دانې وینټیلیټر دي چې هغه سیارې دي. رسمن موږ ته تسلیم شو. درې وړ روغتونونه باید هغه خپل سهم چې کوم دوی په لیست کې ورته جدا کړی دی، البته زموږ سره په تفاهم باندې کوم ځای کې چې څومره ضرورت و هغه اوس جدا کیږي، دوی ته تسلیمیږي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د کډوالو نړیوالې ادارې مننه وکړه چې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د حفاظتي توکو مرسته وکړه. نوموړي له نورو نړیوالو ادارو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه.
زه د زړه له کومې مننه کوم د نسیار د ادارې څخه چې په دې سختو حالاتو کې دغه مرسته برابر کړی ده. امیدوارم چې همدغه سی هغه نور نړیوال نهادونه دوی هم مرسته وکړي. دویم صفه د کورونا ډیرو ممالک کې ډیر په سرعت باندې روانه ده. افغانستان هم یو د هغې د برخې څخه ده. ان شاء الله هغه تدابیر او هغه څه چې موږ په توان کې وي د خپل اعظمي کوشش کوو چې لازم تدابیر ولرو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دورانی په وینا په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې تر سلو زیات کسان د کورونا په ویروس اخته شوي چې له ډلې لس تنه مړه شوي دي، خو زیاتوي چې د تیرو لسو ورځو راهیسې په کورونا وایرس د اخته کسانو په شمیر کې ورځ تر بلې کموالی راځي چې دا مهال ورسره 15 تنه په تجریدي روغتون کې بستر دي. د ده په خبره د کورونا په لومړۍ څپه کې په ننګرهار کې 46% کسان په کورونا اخته شوي ول.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د سولې په اړه ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مه هیروي. خو اوس د کابل چاپی ورسپانو ته انکتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو.
مصر رسپانی په حیرتانو بندر کې د رشوت اخیستو پر مهال د مشرانو جرګې د دریو غړیو نیول کېدل شو اقدام بللی، خو ټینګار یې کړی چې تر دې وړاندې هم ځینې چارواکي په فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي، خو سزا نه ده ورکړل سوې. لیکوال د فساد د قضیه یو شعار او کمپاین یاد کړی. لیکوال یو شمیر دلایل لیکلي چې همدا اوس هم د ملي شورا د ځینو غړو په ګډون ګڼ شمیر برحاله حکومتي چارواکي د فساد او بډو اخیستو اړوند په لویو قضیو کې شکل دي، خو په وینا یې حکومت بیا په دې برخه کې دوه نه چلند کوي. ورسپانې ادا کړی چې حکومت د دغو سناتورانو دوسیه ځکه رسنی ذکرې تر سوله نړیوالو فشارونو ځان خلاص کړي او مرستې را جلب کړي. لیکوال ټینګار کړی چې د حکومت له دا ډول تکراری ژمنو خلک ستړي سوي دي او په وینا یې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې عملي او کوټلي ګامونه پورته کړي. هشتې صبح ورسپانې هم د فساد په تور د دریو سناتورانو د نیول کېدو په مسالې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان د جزا په کوډ کې رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي دواړه مجرمان بلل سوي او دواړو ته سزا ټاکل سوې. خو د لیکوال په وینا په خواشینۍ سره چې په دغه قضیه کې د هغو کسانو نمونه نه دي اخیستل سوي کوم چې دغو سناتورانو ته د 40,000 ډالرو رشوت وړاندیز یې کړی و. سرمقاله کې ټینګار سوی چې اړتیا د څو هغه کسان هم عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي کوم چې په دې قضیه کې همکاري کړې او زمينه یې برابره کړې ده. او هیواد دولتي ورسپانې د هدفي وژنو په اړه په ملي او نړیواله کچه اندېښنو ته اشاره کړې ده. لیکلي چې په افغانستان کې ورستي او هدفي وژنو نه یوازې د سولې بهیر تر نیوکو لاندې راوستي، بلکې د رسنیو، مدني ټولنې او بشري حقوقو فعالینو او دغه راز د ملت د سرسړیو فعالیتونه او د کار ساحه هم تنګه کړې ده. د اروپای ټولنې او امریکا د استازو ورستي څرګندونې راخستل سوي چې د افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه کړي. ورسپانې ټینګار کړی چې تر کومه نړیواله ټولنه له خپل عمده فشار کار وانخلي او د ترهګرۍ او اورپکۍ د ځالو له منځه وړلو او تمویل سرچینې بندولو ته په جدي توګه مخه نه کړي، نو ویره ده چې دغه حالت به سیمه او نړۍ هم وګواښي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جزیره رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زمجل غزنی ولایت خبره کوم. تاسو غواړم وایم کوم مسافر دی افغانستان د بوی ته سفر کوي، نو دوی ته 10,000 افغانۍ باندې طرفه ټکټ ورکول کیږي او مخکې ولایت ټکټونه په 9,000 افغانۍ باندې و. بل دوی باید کرونا من په 30 لزانه سره ولري، هغه 30 هم په 15,000 افغانۍ باندې ورکول کیږي. نو دا له مسافرو سره ظلم ده. د ازادي راډیو مسلمان څخه غوښتنه دا ده چې تاسو له مسؤلو چارواکو څخه او شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړئ په دې اخله. او هم له مسافرو څخه هیله ده چې خپل اواز اوچت کړي.
السلام علیکم وروره. رفیق الله یم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي څخه. وروره، خراب حکومت ولی روانه ده. خراب حکومت ولی خلک دې ته اړ کړي چې د حکومت سه فاصله پیدا شي. یو خوا بیکاری او کرونا د خلکو ستونزې زیاتی کړي دي او بلې خواته وروره په افغانستان کې جنگ دی، جګړې دي او خلک بازارونو کې په خپل سر ډول سودا خرڅېږي. یعنې یوه بوجۍ وړه دلته په 15,000 افغانۍ خرڅېږي. حکومت دې ته په نورو هېوادونو کې نرخنامه موجود دی. د ښاروالۍ نه مې دا خصوصا د کونړ د ښاروالۍ نه دا غوښتنه لرم چې په بازارونو کې دغه سوداګر کنټرول کې وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما مدان ورده تخفل ول سوارې د شری غونډي خبره کوم. ورور راغمل مکتب چې دې څخه نه درې سر انداري منداري ما چې موږ د حکومت صدا غشتنه غواړو دا یل ورزول لري شروع را جوړه چې موږ ډیر سر په تکلیف یې اخلي دا مکتب لا کشنان طبقان کې وای یا خاتون چې کار ورور ډیر یخ په شه دې تاسو دا ډیر ډیر څه ډیر مننه کوم.
زمان محمد هاشم دې د کندهار ولایت خبرې کوم. ما پیغام دا دی وسوال او مطلب ته چې په نو لاس واخلي په دې جین کې خلک ډیر په عذاب دي چې خپل کورو ته ستانه شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د آزادۍ رادیو په سپټون کې ماشين کې مورال لګلی وو کوم غوښتي وي بیا هم کولای شي چې د هغو مهمو موضوعاتو په اړه چې د آزادۍ رادیو لاره او ری خپل نظریات تر سره شریک کړي کولای شي چې په دغه شمیره خپل پیغام پریږدي 200 او 300 او 300 په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي کابل کې د طالبانو جنگي تګلارې بدله شوې او هغه دا چې بریدونه کوي خو مسؤلیت نه اخلي. صدیقی ویلي له دې بریدونو د طالبانو هدف دا دی چې ویره وحشت او ناهیلي خپره کړي او د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. خو طالبانو بیا له دې وړاندې ویلي چې دوی د ملکی کسانو او مدني فعالانو د غرس خبريالانو په هدفي وجنو کې لاس نه لري. کابل کې پولیسو هغه درې تنه غلې ونیول چې لوی کورې زیاته اندازه سره زر غلا کړي وو. د امنیت قمندانې ویاند فردوس فرامرز رسنوي ته ویلي د غلو پروند شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت سره زر د قصبي سیمې کې لوی کوره ولیو. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږ میاشت پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ازادي رادیو ته وکړه. چارواکي وایي لا هم په غزنی کې د برمته شو کسانو برخلیک نه دی معلوم. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې دوی هلته د ولایتي شورا د غړو او قومي مشرانو په منځګړیتوب هڅې پیل کړي چې د دغو کسانو څراک ولګیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو، هند او لاتینی امریکا کې هم د کورونا وایروس د هغې بدلون موندلې بڼې مثبتې پیښې لیدل شوې چې د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې تثبیت شو. د امریکا متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې په دې هیواد کې به د کورونا ضد واکسین پروګرام لا ګړندی کړي او د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی پر ضد یوه جنایي دوسیه پرانسته. دغه کمیټې دا کړې چې ناوالنی د فساد ضد ادارې له لوري سلګونه میلیونه روبله غلا کړې دي.
د دې او نورو خبرونو ان تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وایي طالبانو په دې وروستیو کې د سولې په نوم یوې ستراتیژۍ ته چې برید کوي او مسؤلیت نه اخلي مخه کړې ده. د افغانستان حکومت پر طالبانو دا تور داسې مهال پورې کوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته، یعنی د راتلونکي سیشن بي په ورځ به مرکچان بیا د طالبانو له استازو سره د سولې دوهم پړاو خبرې په دوحه کې امپایل کړي. د سولې د خبرو باندې مو 15 دقیقې بحث کړی. د بحث زما همکار اجمل ان ترتیب کړی دی.
15 دقیقې دوه